شدند. جامعه های جهانی از دولت وفاق ملی در طرابلس حمایت می کند و نیروهای امریکایی می گویند این حمله در هماهنگی با دولت وفاق ملی در طرابلس اجرا شده است. چراغ‌های برج ایفل پاریس، برج بیگ بن در لندن، میدان سرخ در مسکو و شماری از شهرهای دیگر به خاطر جلب توجه مردم به تغییرات اقلیمی جهان برای یک ساعت خاموش شدند. نخستین مرحله تلاش‌ها به خاطر جلب توجه مردم در برنامه موسوم به ساعت زمین که در سال 2007 میلادی در استرالیا آغاز شد و شمار می‌رود. شماری از برگزار کنندگان این کمپاین می‌گویند تلاش آنها یکی از بزرگترین حرکت‌ها در زمینه تغییرات اقلیمی جهان محسوب می‌شود. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی.
عدالت و مبارزه با فساد.
عدالت او لفساد سر مبارزه.
برنامه اختصاصی مبارزه با فساد اداری از رادیو آزادی.
لیداری فساد سر د مبارزه زنگر اخبرونه لآزادی رادیونه.
شنوندگان گرامی رادیو آزادی، سلام بر شما. به برنامه عدالت و مبارزه با فساد خوش آمدید. در این برنامه روی وضعیت عرضه خدمات صحی در شفاخانه های خصوصی در افغانستان تمرکز می نماییم. اگر شما هم می خواهید دیدگاه هایتان را شریک سازید، پس به تلفن های شماره 0799-2035-40 0782-2755 به تماس شوید. آقای وحید مجروح، سخنگوی وزارت صحت عامه، در برنامه از طریق تلفن با ما خواهد بود و همچنان آقای وحید الله زاهد که رئیس سم شکایت اداری عالی مبارزه با فساد اداری هستند و همکار برنامه هم می باشند در برنامه هست تا به سوالات شما پاسخ ارائه بکنند.
در زیاد مننه سنجیده سپ درون آوریدونکو سلامونه او نیکی هیلم و منه زه حسیب الله تلاش او زما گران همکار ایمان سنجیده د نانوزیخ په خبرونه کې ستاسو په خدمت کې یو. د عدالت او له فساد سره د مبارزې خبرونه ته تاسو ته خراغلاست وایو. دغه خبرونه هر یک شنبه له غرمې وروسته له دریو تر څلورو بجو او تکراری هر سه شنبه له یوې نیمې تر دوو خپرېږي او تاسو کولی شئ دغه شمېرو له لارې له موږ سره اړیکه ونیسئ او خپلې ستونزې او له اداري فساد سره اړوند موضوعات له موږ سره شریک کړئ تر څو موږ یې له اړوندو مراجعو سره شریک کړو. زموږ د اړیکو شمېرې 0999-40-15-40 او 0928-225-55.
بسیار تشکر تلاش صاحب. خب تا آقای وحید الله مشروع و برنامه وصل شوند، زاید صاحب، در مجموع شکایات هم از آدرس شفاخانه های خصوصی و عرضه خدماتشان و ای که یک لایحه قیمت به خاطر خدماتشان وجود نداره وجود داره، گزارشات که ما کار کردیم و سایر رسانه هم کار کردن، تا چه اندازه شما که مسئولیت دارین در یکی از ارگان های مبارزه با فساد یا هم خودش یک نوع فساد است و استفاده است، چی فکر میکنین در مجموع و کاری که اداره شما میتونه بکنه چی است؟
بسیار تشکر جناب سنجیده صاحب. از همه حوالتر سلامات و احترامات خود را به شنونده عزیز برنامه عدالت مبارزه با فساد اداری تقدیم میکنم و با همچنان به همکار عزیز ما آقای تلاش. سنجیده صاحب، ببینین صحت یک موضوع بسیار مهم و اساسی هست. اگر ما در هر مورد یا در هر مسلک اگر تعلل یا سهلنگاری میکنیم ممکن جبران شوه و حیات یک انسان وقتی که خدا نخواسته او به خطر مواجه میشه یا در مورد بیبندباری یا عدم برخورد غیر مسلکی او جبران نپذیر هست و همچنان امکان پرداخت یا قیمت حیات یک انسان تا هنوز پیش بینی نشده. طبیعی است که وقتی ما مشکل پیدا میکنیم در عرض صحت خود ما مراجعه میکنیم به بخش‌های تخصصی و مسلکی بخش صحت عامه ما. خب مشکلات زیاد است جناب سنجیده صاحب، قسمی که شما هم شاهد هستین و از طریق رسانه ها و مطبوعات هم شنیدین و همچنان ما هم این حیث یک شهروند افغان با یک سلسله مشکلات روزمره دوچار میشیم و خود ما میبینیم در فامیلای خود ما شما مریض ها هست و یا همچنان اعضای فامیلای ما یا دیگر در قارب دوستای ما، وقتی که ما شما از اونا معلومات میگیریم طبیعی است که همیشه روی یک سلسله مشکلات و شکایت هست. چند نقطه را میخواییم که روش بحث شوه و امید دارید که همکاران عزیز وزارت صحت عامه ما مقامات رهبریشان قبلاً هم اگر توجه کرده توجه جدی صورت بگیره تا بتانیم که مسئولیت مهمی که در قبال حیات یک انسان ما داره میره ما به وجه احسن اجرا کنیم.
دیر ازیت منان زهید سیب بخنه غارم استاسو خبری میپریکلی خاغلی مجرو د تلیفون په کرخه دی. خاغلی مجرو خبرونه ته خره غلست
مننه
تاسو ته
هم سلام.
ډېر زیات مننه خاغلی مجرو. از موږ د نن ورځې خبرونه لکه څنګه چې تاسو په جریان کې است د خصوصي روغتونونو په برخه کې شته ستونزو فساد او دغه راز د دوی د فعالیتونو یا خدمتونو څرنګوالي ته ځانګړی شوې ده. په خبرونه کې خاغلی زاهد د اداري فساد سره د مبارزی علی اداری د اطلاعات او د شکایتونو د اخیستو رئیس هم لموږ سره دی او اوریدونکي به هم له خبرونه سره اړیکه ونیسي او خپل ستونزې او مشکلات به له تاسو سره شریک کړي.
مننه تاسو ته او تاسو محترم اوریدونکو ته او محترم میلمه ته مو سلام
کوم. ودان خغلی مجرو زاید صاحب په ځینو موضوعاتو باندې خبرې کوي، ان شاء الله تاسو له موږ سره په خبرونه کې اوسئ تاسو سره ګرځو.
سنجیده صاحب در عرصه سکتور خصوصي وخت کې ما بحث میکنیم، اول از ایجاد شفاخانه های خصوصي که بسیار مهم است که امروز همه هموطنان ما رجوع کردن و میرن با سکتور خصوصي. هدفشان این است که اینا پول مصرف میکنن و در مقابل پول باید عرضه خدمات یا عرضه خدمات زی به وجه احسن و بهترتر نسبت به او شفاخانه‌ای که در اوج بیروبار هست یا حداقل توانمندی رسیدگی به همه مشکلات ندارن اینا مراجعه میکنن، پول مصرف میکنن و از همه مهمتر اینا وقتی که با یک اطمینان میرن که عرضه خدمات یا جا بهترتر است نسبت به یک سکتور دیگه اوج میرن. شفاخانه تعدادشان روز به روز افزود میشه با یک اعلانات بسیار خوب و از طریق رسانه‌های صوتی، تصویری و چاپی. وقتی که ما اعلانات از اینا رو میبینیم و یا هموطنان اعلانات از اینا رو میبینن باورشان به این است که واقعا در اعلانات چیزی که هست با می توانمندی اینا شاید عرضه خدمات هم کنن، اما عرضه خدمات از اینا تا جایی که ما فکر میکنم با اساس یک نرم واقعا که شکل کنترلی داشته باشه نیست. شما ببینید وقتی که با شفاخانه احمد مراجعه میکنین اگر یک موضوع رو میخوان وجه یک مشکل رو میخوان تداوی کنین با یک برخورد و یا با مصرف کردن پول یک قسم است و اگر با یک شفاخانه دیگه به نام محمود اگر باشه اونم مراجعه میکنه عین همین مرض یا خطر الهی تداوی میکنن با یک قیمتی یا با یک برخورد مسلکی دیگه متفاوت میباشد.
صاحب مسئولیت نظارت کی داره؟
بسیار خوب، ما اگر در قانون اساسی هم ببینیم که یکی از وظایف دولتی هست یا البته او کسی که برای ایجاد شفاخانه خصوصی اونا شخصیت حقوقی میتن و یا رسمیت میبخشن برای از اونا، طبیعی است که نظارت از کار کرد و از تا استخدام و تا همه کاری از اونا به او کسی رو چی میکنه برمیخوره که کس برشان جواز داده، جواز به اساس یک معیار داده میشه، جواز به اساس یک مسئولیت داده میشه، نه به عنوان از اینکه هر کس هر آن چیز رو بخواه او را اجرا کنه. شما ببینید استخدام دکتر و همچنان قیمتی در مقابل عرضهشان شرط اساسی و اولیه هست. شما سه نوع بستر دارن در سکتورهای خصوصی که قیمتهای سه نوع متفاوت است. خب وقتی که ما بحث روی ازی میکنیم که با این حد قیمت برشان تعیین میشه باید برخورد و تداوی ما هم متناسب با قیمتشان باشه. یک دکتر در سه یا چهار شفاخانه به شکل تقسیم اوقات کار میکنه، همچنان ادویجاتی که در او مصرف میشه با یک قیمتهای بسیار متفاوت، طبیعی است که تا حد این سوال بر میخوره، با ما هم بر میخوره که ما هم من حیث یک ارگانی که مبارزه با فساد میکنیم ما باید با اینا مراجعه کنیم. اما بازم میگم که با یک گل بهار نمیشه. اداری مبارزه با فساد اداری با صلاحیت‌های فعلی که داره و با پرسنل فعلی که داره، اگر همکاری ارگان‌های دیگه نباشه، بالخصوص کسایی که در رأس هرم تشکیلاتی قرار دارن در امر مبارزه با فساد اداری، من حیث یک واجب ملی ما اگر مسئولیت نپذیریم و ما این مسئولیت برای خود قبول نکنیم، سنجیده صاحب گفتم میتونیم که مشکل هست، اما اگر ما دست به دست بتیم شاید بتونیم که ما تا حد میزان فساد ما کاهش داده باشیم.
ډیر زیات مننه خغلی زاهد. مجلس صاحب راګرځو تاسو ته په خبرونو تیر خبرونو کې او په عمومي توګه لمک سره ډیر زیات شکایتونه دي، هغه دا چې په خصوصي روغتونونو کې معیارونه ډیر ټیټ دي، بیې ډیرې لوړې دي، هیڅ ډول لایحه د بیو لپاره شتون نه لري، د دې ترڅنګ تشخیص او کوم معاینه چې ترسره کیږي د هغې تشخیص کې ستونزې دي، خلک تر ډیره پورې شکایتونه لري. په دې اړه باندې ستاسو نظر هم غواړو ولرو.
مننه تاسو نه او ستاسو محترم میلمه د نظراتو نه، که څه هم د دې نظراتو په محتوا باندې ډېر متوجه نه شم چې دقیقا دا یو جرم دی که یو روغتون د دوه یا درې کیفیت په نظر کې نیولو سره د ناروغان لپاره اتاق ولري که نه. خو په هر صورت شی چې زه غواړم تاسو سره شریک کړم دا دی چې خصوصي سکتور په افغانستان کې په مجموعي ډول خو د روغتیا سکتور په چوکاټ په مشخص ډول یو نوپاو تازه ایجاد شوی اړخ دی چې د دې په څنګ چې د دوی ظرفیتونه محدود دي خو ډېر ښه لاسته راوړنې هم د روغتیا په سکتور کې لري. دې څخه موږ سترګې نه شو پټولی چې د دوی په کړنو کې مشکلات هم موجود ده، او د هغې تر څنګ د روغتیا وزارت خپل د موجوده ظرفیت په چوکاټ کې دوه روی کارګونه لري خصوصي په مقابل کې. یو زموږ مسؤلیت دی، رسالت دی د خلک د روغتیا په مقابل کې، او موږ مسؤول یو چې د خصوصي سکتور څخه په دقیق او منظم ډول نظارت وکړو. شاید چې روغتیا وزیر او د وزارت رهبري ور باندې اعتراف لري، هغه دا دی چې د خصوصي سکتور نظارت اوس سیستماتیک نه دی متاسفانه، او ډېر په مقطعي ډول انجام شوی دی. حتی پر دې دی چې موږ د خصوصي سکتور دپاره یو قوي نظارتي اداري واحد ایجاد کړو، څو د هغې ټول مسؤلیت دی لپاره اوس موږ د دوا دپاره لرو، خو د خصوصي روغتونو دپاره چې مشخص مسؤلیت یې د دوی نظارت او تنظیم وسي، د هغې ته دپاره داسې مشخص اداره نشته. په روغتیا وزارت کې د خصوصي سکتور د چارو تنظیم ریاست دی، خو په ډېر محدود تعداد کارمندان او اداري ظرفیت. دا په دې معنا نه دی چې خصوصي سکتور نظارت نه دی شوی. تاسو په زموږ عمارو ته مراجعه وکړئ، حداقل د اخرین نظارت چې دی تېر میاشت شوی، او د روغتیا وزارت د روغتیایي خدماتو وړاندې کولو مهم د هغې کمیټې مشر و. په کابل کې تقریبا دېرش روغتونونه تړل شوي، ترلاسو نه زیات چې مشخص لسته رسانی شته شریک شو، ترلاسو نه زیات روغتونونه چې په بېد دې چې روغتیا سره یا وزارت سره همغږي وکړي موقعیت انتقال کړی وو، لاکو مور شوی دی. تر اتلس کندولس روغتونونه چې جواز یې تکمیل شوی نه و او فعالیت یې شروع کړی وو تړل شوی دی. دا هغه اصلاحي اقدامات دي. د هغې تر څنګ موږ لا سره وړنې لرو. موږ په د خصوصي سکتور په چوکاټ کې تیر کال کې یوازې کابل کې تر 400 نه زیات موږ خلاص او تړلي د زړه عملیاتونه درلود په ډېر موفق ډول. د مثال په توګه موږ په هرات کې د اولین ځل په توګه تر 130 زیات د پښتورګي د پیوند عملیاتونه مو درلود.
ډیره مننه خغلی مجرو، ان شاء الله لسرړونو ته به بیرته راشو. خو زه په عمومي توګه باندې ستاسو د ځینو خبرو سره موافق نه یم، هغه په دې چې دا توجیه نشي کېدی، خدای کېدی چې دا خبره زما تکراری وي، هغه دا چې په ځینو مسایلو کې نیمګړتیاو منل د خپل یو فساد دی، د خپل یو ستونزه ده چې په یو اداره کې شته. که تاسو په نورو برخو کې مثلا ستونزې وي، نیمګړتیاوې وي، دا خو په هر صورت حل وړ ده او حل کېدای شي، اما د انسان د ژوند سره په ځانګړې توګه د روغتیایي برخو کې، د صحي برخو کې دا خبره د منلو وړ نه ده چې تاسو دا توجیه ورکړئ چې صحیح ده موږ دا ستونزې لرو خو لاسته راوړنې مهم درلودې، په عمومي توګه باید لاسته راوړنې وي. دا یوه موضوع. بله موضوع دا چې کله چې تاسو یو ځانګړی ظرفیت یا ریاست یا په عمومي توګه یو تشکیل د نظارت پر دغه خصوصي روغتونونو باندې نه لري، نو تاسې هر ورځ یا مثال په توګه هر ورځ ولې داسې روغتونونو ته جوازونه ورکوئ؟ په تاسو په کوم اساس باندې د دوی معیارونه ټاکئ؟ تاسو په کوم اساس باندې د دوی دغه لاسته راوړنې چې تاسو یې ادا کوئ دا ځان سره ثبتوئ چې تاسو هیڅ ډول نظارت په دوی باندې نه لرئ؟ یعنی یو نظارتي تشکیل او سیستم تاسو سره نشته.
مانن تاسو ارزیابی او برداشت ته احترام وړ ده، خو دا ډیر واقعبینانه حکم نه دی چې د روغتیا په سکتور کې نه باید هیڅ خلا موجود وي. په دنیا کې تاسو هیڅ هیواد ادرس نه لرئ چې د هغوی روغتیایي سیستم کې ستونزې نه وي.
خو خلا به موجوده وي، خو د نه منلو وړ
قابل احترام اوسي چې تاسو خپل انتقاد وکړ، خپل خبره وکړ، او کماته د وزارت سسٹم د دنیا د ټولو معیارات پر اساس تنظیم وي، او که د روغتیا وزارت دا ادعا کوي هر وخت هغه به دروغ وي. موږ دوامدار دا خبر ویلي چې روغتیا سکتور کې کار شوی دی، هغې تر اړخ اوږده لاره زموږ مخته پروت دی چې موږ هغه نړیوالو معیارات ته ورسو. که تاسو د روغتیا وزارت ادعا یا ګزارشات نه منئ، په ټول دنیا کې یو د ټولو نه معتبر اداره نړیوال بانک دی. تاسو محترم رسانی له طریقه او نورو محترم رسانیو له طریقه یو دوه یا درې هفتې مخکې د نړیوال بانک آخرنی ګزارش نشر شو چې په هغې کې تاییدوي چې د افغانستان روغتیایي سکتور نه تنها دا چې ښه پرمختګ یې کړی پر سم لار روان دی، خو د ګاونډي هیوادو په کچه په مراتب سرعت یې زیات دی، کیفیت یې د پرمختګ زیات دی. د دې تر څنګ چې زموږ ګاونډي هیوادونه د دوی منابع تر موږ نه زیات دي، د دوی سیاسي، اقتصادي او امنیتي ستونزې تر موږ نه کم دي. که شک لرئ پر دې باندې تاسو مشوره درکوم چې بیرته تاسو خپل ګزارش ته چې د نړیوال بانک د رپورټ په اړه خپور شوی دی هغې ته مراجعه وکړئ. دا یو بل ثبوت دی. زموږ د نظارت ظرفیت روغتیا وزارت د افغانستان د ټولو وزارتو په چوکاټ کې یوازنی وزارت دی چې زموږ نظارتي اداري ظرفیت لومړنی مقام یې ګټلی دی. تاسو دا گزارش کولی شئ چې د اداري امور د محترم ادارو نظارت ادارت په درسنات دا یو دویم ثبوت دی. د روغتیا وزارت د ټولو ستونزو پر اړه د جنوبی آسیا په چوکاټ کې د زموږ د روغتیایي خدماتو وړاندې کولو قراردادونه د صدرکاتو لحاظه اولین مقام د کیفیت لاسته راوړی. دا درېیم ثبوت. خو دا په دې معنی نه دی چې موږ ټول ستونزې حل کړي دي. دا موږ ته دا روحیه دا اطمینان ورکوي چې د روغتیا وزارت حرکت پر سمه لار دی، د منابع نه په معاصر ډول استفاده کیږي. دا دوه ټکي. درې موضوع چې ما تاسو ته یاد کړ چې د روغتیا وزارت رهبری تصمیم پر دی چې دروغ اخبار خلکو سره شریکوي نه. هغه چې ما مخکې تاسو ته یاد کړ، موږ خصوصي سکتور کې د دې تر څنګ چې لاسته راوړنې لرو ستونزې هم زیات لري. دا تیر میاشت کې چې موږ نظارت کړی تر 500 روغتونونو نه زیات تړلي یا تعداد یې بیرته په زور خلاص کړی دی. دا هغه خبره ده چې د روغتیا وزیر
تشکر آقای مجرو. در ارتباط به صحبت هایی که شما کردین، درست است که بعضی دستاوردها هم دارن، قسمی که شما از گزارشات بانک جهانی اینا یادآوری کردین، به یقین که رسانه ها کار کرده، یکی مدیریت است و یکی ارزی خدمات. متاسفانه ما شما وقتی که مراجعه میکنیم به یک شفاخانه، چی دولتی باشه چی خصوصی، و در مقایسه با شفاخانه خصوصی خدمات در بعض از شفاخانه های دولتی تا حد بهتر شده، ولی موضوع برنامه ما ارزی خدمات از طریق شفاخانه های خصوصی است و عدم نظارت از کارکرد اونها. شما وقتی که مراجعه میکنین به یک شفاخانه، قسمی که آقای زاید هم اشارات داشتن، لایحه قیمت وجود نداره. در یک شفاخانه لابراتوار قیمتش یک مقدار پول است، در شفاخانه دیگه متفاوتتر است و این وضع متوان مردم عام بسیار بلند. شما در آغاز صحبتایتون گفتین که یک تجربه نو است ایجاد شفاخانه خصوصی در افغانستان. در جای دیگه وقتی که آدم میبینه، و اگر آدم ببینه از نگاه منطق هم، یک کار نو وقتی که شروع میشه، یک تجربه نو اگر آدم بخوای عملی بسازه، سر از او چهار اطراف از او خوب فکر میکنه. ما در کابل و در سایر ولایات شاهد ازی هستیم که در خانه های کرایی شفاخانه ها ایجاد شده. یعنی ضرورت ازی چی است؟ تا زمانی که یک مرکز یک تعمیر که حداقل همو معیارای ایجاد یک شفاخانه را داشته باشه، متاسفانه ندارن و اونا در خانه های کرایی یک روز در یک جای و از نظافت خو اصلا پرسان نکنین. و اینجا سوال پیدا میشه که حتما وقتی که این شفاخانه ها جواز میگیرن، فساد وجود داره که در این قسمت آقای زاید هم میشه نظر خود بتن. اینجا موضوع مطرح است که نقش نظارتی وزارت محترم صحت عامه چی است و چرا جواز صادر میکنن به همچون شفاخانه ها؟ شاید در سطح کابل 5-6 شفاخانه که تا حد ما میتونیم سرش حساب کنیم خصوصی و با معیارات هم باشه و کار بکنن است، ولی این متباقی که به ده‌ها شفاخانه است و حداقل معیارا را ندارن.
تشکر. دو نکتر شما اشاره کردیم که ما برتان معلومات میتونم. در قسمت معیارات سند وجود داره به نام حداقل معیارات ایجاد مراکز خصوصی، و این سند در تفاهم و توافق با سکتور خصوصی و وزارت صحت عامه ایجاد شده. هر شفاخانه‌ای که ایجاد میشه، هر تسهیل صحی خصوصی که ایجاد میشه، بر رویت معیارات شامل در این سند ایجاد میشه. بس نخنامه یکی از شرط‌های حتمی است که شما در تمام شفاخانه خصوصی مراجعه کنین، یک چیز به دیوار نصب بس بناره که نخ روی از او درج. دو بس سوم را که اشاره کردیم که در مواردی است که نرخ ارزی خدمات بالاتر از توان پرداخت شهروند، دو نقطه اینجا مطرح. یک، ارزی خدماتی در افغانستان ارزان هست و به مراتب از کشورهای همسایه ارزان تر هست، و یکی از دلایلی که کیفیت ارزی خدماتی بهبود نمی‌یابد بس عدم تعادل میان ارزی خدماتی در داخل افغانستان و مارکت منطقه است. موضوع سوم است که ظرفیت خرید شهروند بسیار پایین هست و به ناچار شما اگر در تلویزیون ها متوجه باشین، یک عملیات مثلا سیزرین یا یک ولادت ارزان 1-2 هزار افغانی اعلان میشه اینا، و ای اصلا اما حد اقل نیازهای مصرفی شفاخانه یا واحد مربوطش تکمیل نمیکنه. نکته بسیار مهم دیگر که شما اشاره کردیم بحث زیرساخت. در بحث زیرساخت متاسفانه ما در تمام سکتور صحی افغانستان در سطح شهر کابل با مشکل مواجه هستیم. شفاخانه های دولتی در کنارش و شفاخانه های خصوصی که شما اشاره کردیم متاسفانه یک تعداد زیادش در اکتیز مارکت ها جور شده. هدف ما فرافگنی و ملامت گذشته نیست. شما اگر با آمار وزارت صحت عامه و به تعداد شفاخانه هایی که قبل از رهبری دولت وحدت ملی ایجاد شده مراجعه کنیم، او وقت به یک واقعیت تلخ متوجه میشین که 90% شفاخانه هایی که در مارکت ها و در دکان ها ایجاد شده، جوازش قبل از دولت وحدت ملی صادر شده. شما انگوش شمار شفاخانه های مدرن و نو لوکس در شهر کابل دارین، اینا تمام است که مثل شفاخانه رایل، مثل شفاخانه سیدی مدیکال کمپلکس با امثال هم، اینا شفاخانه است که جوازشون به تازگی صادر شده و او سند حداقل معیارات ایجاد مراکز خصوصی به صورت دقیق و یا غیر دقیق نبوده، در حد اکثر ممکن تطبیق شده. نکته ای که کمتر به او توجه میشه که هرگز از خواب رسانه و بعض شهرنامه هم سوال نکرد که در 15 سال گذشته چرا در افغانستان فابریکه پوشاک‌نمکی ایجاد شد، فابریکه تولید پایپ ایجاد شد، چرا شفاخانه مدرن مثل شفاخانه اپولو در افغانستان ایجاد شد؟ سکتور خصوصی صحی متاسفانه یک سکتور درآمدزا در کوتاه مدت نیست. یک شفاخانه رو شما وقتی که علم و مدیریت شفاخانه رو مطالعه کنیم، 6-10 سال طول میکشه شفاخانه تا خودکفا شد. سکتور خصوصی ما ظرفیت اداری، ظرفیت مسلکی و ظرفیت مادی لازم ها در 15 سال گذشته برای ایجاد یک شفاخانه مدرن با تمام معیارات لازم که شما و به عنوان شهروند و به عنوان اصحاب رسانه توقعش دارین نداشته. و گزینه بحث دومش است که نیاز برای خدمات صحی فوق تخصصی و گران قیمت در مارکت افغانستان نیاز و قدر وجود نداره که فرام سپلای یا فراورده برش فراهم شد. شفاخانه اپولو، شفاخانه مکس به کرات پیشنهاد دریافت کردن که در افغانستان شعبه ایجاد کنند. به کرات مارکت کابل محاسبه شده. متاسفانه با وجود تمام ارزیابی های سطحی و رسانه‌ای عاطفی که از مارکت سی صورت گرفته نیاز دماند یا نیاز تقاضایی که برای ایجاد یک شفاخانه مدرن در داخل شهر کابل به عنوان مشاورت مطرح
شده بسیار تشکر آقای مشروع.
یک نکته دارم اضافه بکنم.
بفرمایید.
وزارت صحت عامه تمام تلاش خود انجام داده، حداقل در 3 سال گذشته که مسئولیت شده ما به دیگرم تا در قسمت نظم‌دهی فعالیت سکتور خصوصی مساورد بیشتر داشته باشد. در یک سال در شروع کار وقتی که 112 شفاخانه در شهر کابل مورد ارزیابی قرار گرفت هیچ کدامش حداقل معیارات در خود نداشت. مرحله دومی که ما به صورت توسط رهبری نظارت شد یک ماه گذشته بود، ما براتون ذکر کردم که 50 شفاخانه یا اختاریه دریافت کرد یا جریمه شد یا مسدود شد.
آقای مجرو انوس هم بله بسیار تشکر بسیار تشکر آقای مجرو. شما هنوز هم در نواحی مختلف شهر کابل اگر از طرف شب مراجعه بکنین و دقیق ببینین متاسفانه که کیفیت بسیار پایین است و نظافت که ایجاب میکنه وجود نداره که طبعا شما گفتین که نظارت میکنین و اگر ایجا در نظر بگیرین بهتر میشه. و دومی که تجربه شراکت در سکتورهای متفاوت وجود داره با سکتور خصوصی، چرا وزارت صحت عامه نخواسته که با سکتور خصوصی شراکت بکنه؟ مثلا ایجاد یک شفاخانه را 50% حکومت یا سهامدارا داشته باشه، 50% هم سکتور خصوصی. ولی قبل از اینکه شما جواب بدین یک شنونده را میگیریم، آقای فضل هادی وردک، بعدن باز به شما برمیگردیم.
خغلی وردک خبرونه تاخیر خلاص میربنی. اوکی
محترم تلو صبح سلامونه تاسو ته درنه ملمنو ته د افغانستان مظلوم ملت هم د کوم خدای او کیچ جوړ بوي
ډیر زیاته مننه میربنی.
محترم واقعا چې خصوصي شپخونه په کابل کې عموما شپخونه او کوم شپخونه ته چې زه یو مېماری زور وستلای یو زو ورغلایم چې هغه سترګو لیدله هو درته هم دم رخصت کړه و به چې به حد نه زیات غلا به عموما چې په یار کې ودارې دی او چنه پیسې و واخلا یو باور وکړه که ډاکټر دی هم د ملت خیانت لپاره ناست دی د خپل ملت سره همدردي و پاداري نه لري. زه یو شپخونه ته لاړم دوه پوکټه ګولۍ مو ته راکړې مو 200 روپۍ شوې 2000 افغانۍ ته باور وکړه دا غلا نه ده، دا شکونه نه ده، د انسان ساده د ملت څخه دور کړم. نو دا په دې کې داسې خیانت روان دی چې د دوی دپاره یو واحد وټوکړي چې په دو امروزه وګرځي په دو شپخونو د هر ډاکټر نه چې ته دلته ناست یې آیا د ملت د خلې دپاره ناست یې چې هر څوک توتر داسې خلک مو پېژندل باور وکړه پیسې یې قرض کړې وې د دوا دپاره تللي و پیسې قرض کړي وي چې دغو د مریض تداوي پرې باندې وکړو هلته چې تللی ورو د هغو شکمونه پرې کړي وه د دوا د دوی دپاره داسې یو واحد باید وټوکل شي چې امروزه پهنو باندې تاو شي د دغو ډاکترونو نه پوښتنه وشي د دواخانه والا نه پوښتنه وشي چې د ملت سره همکاري وشي د ما په نظر
مومې ډېر زیاته مننه. خغلی مجرو تاسو د وردک سپ خبرې واوري دي؟
بله
مهرباني وکړئ.
دا تاسو لومړنی موضوع ته اړه مشارکت.
بله
د روغتیا وزارت د ملي وحدت دولت ایجاد په شروع سره اولین وزارت و چې پابلک پرایوټ پارتنرشپ یا د عامو خصوصي سکتور د مشارکت طرح وړاندې کړ. هغه وخت د دولت په چوکاټ کې د سی موضوع د سی واحد موجود نه و. اوس په نیکه هیله مالی وزارت کې ایجاد شوی دی او موږ د اولین سکتورونو یو چې موږ څو خدمات په وخت طرح دوی سره شریک کړی دی، یو د روغتونونو مشارکت چې د جمهوریت روغتون، د جناح روغتون او د شیخ زاید روغتون دوی سره شریک کړ. دویم تر دې وخت پورې چې موږ ته یو سم شریک پیدا کیږي څو د روغتونونو فعال کې موږ 15 نور خدمات دوی ته طرح شریک کړی دی چې د تشخیصي خدمات دی، سیټي سکان، ام آر آی، ایکس رې، الټراساؤنډ، دولتي روغتونو کې
د خصوصي سکتور سره موږ راځري چې شریک شو او دوی هغه معیارات په نظر کې نیول سره د ټیټ قیمت په بایا تشخیصي خدمات وکړو کړه. دویم لابراتوار دی، دریم پاکاري او نظافت او مینټیننس ده. د ډوډۍ وړاندې کول یو ټول هغه ځایي خدمات دي، او بلې د پاکولو او د کالیو د چپرکټو د کوجایي مینځلو د خدمات چې لاندې دي. پنځه عمده روغتیایي روغتنیز خدمات موږ د شرکت عامه خصوصي واحد چې مالی وزارت کې د هغه سره شریک کړی دی، او پس دې چې دا نهایي شي هغه به اعلان شي. موږ د برخه کې موږ توجه کړی او د روغتیا وزارت کې تاسو توجه کړئ. اولین سکتور دی چې د نوي دولت په تاریخ کې پی 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 شروع کړی، هغه د اسماعیلی روغتون دی چې موږ د فرانسویان روغتون د پی 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 د طریقې ایجاد کړی دی. هر صورت ګلای چې زما ورور لري چې تاسو موږ ته اشاره وکړ، او هغه د انکار وړ نه دی. هغه دا دی چې موږ دولتي روغتونو کې او خصوصي روغتونو کې شی چې انتقاد لامل کیږي روغتیا وزارت، هغه د طبابت اخلاق دی. چې خلک هغه سلوک، هغه رفتار او هغه اخلاق او هغه ترحم او عاطفه چې ډاکټر نه مخکې توقع درلود، هغه سره هغه نه برخمن کیږي نه. متاسفانه دا یو لوی ستونزه ده روغتیا وزارت لپاره. هم دا یو ټولنیز بدلون ته اړتیا لري، کورنیز بدلون ته اړتیا لري. یوازې د اصلاحي او تنبیهي اقداماتو له طریقې چې روغتون کې لاس باندې ونیول شي، دا اخلاقي او د سلوک د تغییر موضوع یو څه ستونزمن معلومیږي. خو په خپله هغه سره زموږ مسؤلیت دا دی چې دې ته رسیدګي
وکړو.
یو شی چې متاسفانه افغانستان کې بنسټ نه وي شدل سوی، هغه دا و چې د ناروغ د ډاکټر او د روغتیا وزارت ترمنځ یو دریم لاس وي چې هغه قضاوت وکړي، او د هغې کې د منافع او تضاد موجود وي. هغه د عالي شورا نه موجودېدل و چې د روغتیا وزارت رهبري هغه یې جوړ کړ، او اوس نوې رهبري
کور مودن خغلی مجبور بیت تا سره ګرځو. کریم وطن دوست د ټلیفون په کرخه دی، د دوی نظر هم اخلو بیت تا سره ګرځو. خغلی وطن دوست مهرباني وکي.
شکر برادر، سلام خدمت شما و همکار شما و مهمان شما تقدیر میکنم.
علیکم السلام.
زنده باشین. ما بخین جناب یک کشمدی خود مستند میخواستم که در امی شفخانی، البته نامش نمیگیرم، سفخانه کیشا بود، مسئله بود سر رفته بودیم اونجا مریض داشتیم.
بله.
من خودم هم زیاد کار با تجارت میکنم، بیت تا بسر میفهم. ما رفتیم اونجا، بله ما رو میشنوید؟
بله بله بفرمایید، میشنویم صدا.
ما رفتیم سفخانه، معاینات به سلام مریض خود تمام کردیم که تمام شد. بعد از تفاوت چیز آزاد بود، مثلا معاینات حدیده که در آزاد در بازار ما اونجا میدادیم تقریبا مثلا 5 دفعه بود اونجا 2000 میگرفتن. خب بعد صورتش مالا تمام شد، بعدا ما دوا رو میخواد سالات بود دوا بگیریم. ما دم خود سفخانه کیشا دم دروازه امضاخانه میگم دروازه شم اونجا رفتم. منو کار پیش کردم، من گفتم ما ببینیم پول چه قدر میشه. وضو هم دواخانه والا فرمسی شد، گفت که دو قلم دوا شما کم است، یعنی چهار قلم دیگه میشه 12 تا 20 افغان یا 30 افغان.
بله.
ما دوا چی کردم، ما گفتم مال پیش پول نیست، پول پیش بود، ما اینا نخواستم که چی کنم چی کنم. بعدن ما گفتم ما پیش نم دوا میبرم، پول پیش نکم. دو خیر شما باید به خدا کنین دروغ دروغ دشمن خدا فهمیدم. در دیفانان کابل همون اتخاره دک دواخانه ماندم. ما گفتم چند پول میشه امو دوا را که کمپانی بیچیم و کمپانی الکتریس ثانی بود. اگر ما دوا پیشین خود گرفتم، آمدم دمو دوا را از فلان گرفتم، 403 افغانی خدا را پیش دادن امو شش قلم دوا و چهار قلم که میاد دک با دوا میگی مکمل. امو دوا را فقط دوا کمپانی پاکستانی بود، ما گرفتم به 403 افغانی. یعنی ختم مثلا خودم حق ندارم سر ما خود میره. یکی و دیگر بنا سیرون بنا فکر میکنم نامش فراموش کردم، به ما 5 افغانی میاد سیرون در داخل شفخانه. ما خودم میخریدم خودم افغانی پیشا. اما سیرم ما آمدن در بازار خریدم برای مجلس کلی کنم در افغانی.
یعنی
مثلا دوتا ما خودم شاید جدی بودم. شما باور به خدا کنیم که خط چکور است بونم اونجا کرد کس بوره بفهم از مازم را کلاف آمده باز بیخی دو
بسیار تشکر آقای وطن دوست. آقای وحید مجروح شنیدن صحبت های شما را، حتما صحبت میکنن در این رابطه.
با خغلی مجبور تاسو ته برا وګرځو. تاسو دوړ موضوعات یاداش کړئ، خو پلان راتوګه برا شو. خغلی زاهد ته، خغلی زاهد تاسو د مجلس صاحب خبرې واورید، که څه هم بیا هم لکه د پخوانی موضوعاتو باندې موضوع میراثي شول، د تیر حکومت پورې ډیرې دغه ستونزې اړه لري، خو بیا تاسو مهرباني وکړئ.
بنا تر صاحب پاول کدا وایم چې کاغلی مجروح ویلې چې ما یو دوه مثال ورکړ، یعنی دوی په نظر دغه مثال نه ډېر ساده و. درحال کې چې خپله د دغه مثالونه جناب مجروح صاحب هم ومنله چې یو د لاسته راوړنو نه یو بلله چې نظافت ده او روجایي ده او چپرکټ ده او دا ده و هغه ده. ما د کاغلی مجروح صاحب خبرې واورېدې، له اول نه تر اخره پورې ټولې متفاوتې وې. ګورئ، وخت چې موږ یو عمل برخورد قانوني کوو چې موږ درس روغتونه تړو، نو طبیعي خبره ده چې تطبیق د مجازات و د نورو لپاره پند و عبرت و اصلاح ده. یا که چیرې موږ چا ته اختاریه ورکو، موږ څوک جریمه کوو، څومره تاثیر گذاره ده په نورو روغتونونو، په نورو کې څومره بدلون راغلی. دومه خبر دا ده چې وخت موږ نظارت د یو موضوع نه ونلرو، موږ نظارت د خپل کارکرد نه ونلرو، نو طبیعي خبره ده کوم روان چې اوس روان ده دا به همدغسې وي. د دې ښاغلي وطندوست صاحب خبرې خو تاسو واورېدې، سید وطندوست صاحب به دا خبرې صحیح نه یې کړي. لاړ چې حد اقل من حیث یو مسؤول لس نفره چې له شفخانې د خصوصي سکتور نه راوځي، له درې سره یې تاسو وګورئ چې دا درې واړه تاسو ته څه وایي. د ما خبرې به غلطي، د وطندوست صاحب خبرې به غلطي. زه دې ته وایم چې که چیرې موږ من حیث یو مسؤول له دا منو چې د موږ نظارت ضعیفه ده، موږ ظرفیت د دې نه لرو چې په ټولو باندې نظارت وکړو، اما د ورځې ولې یو تر بلې بالخصوص د کابل په ولایتو کې دونو ولایتو کې د شفاخانو تعداد د اعلاناتو تعداد ورځ تر بلې ډیریږي. طبیعي خبره ده، هغه شی دی چې لوټه په اوبو کې ښودلو تیرېدل دي. حد اقل معیارونه وایي موږ د خصوصي سکتور لپاره وضع کړي. نو وخت چې موږ نه ټیم نظارتي ونه لرو، دغه حداقل معیارات د خصوصي سکتور لپاره څه مانا؟ ښاغلی تلاش حسنی دصیب، دومه خبر دا دوی وایي چې موږ نرخنامه وضع کړې ده. د ښاغلي وطندوست صاحب د مریض لپاره دغې نرخنامې کومه ګټه وکړه؟ یو نیم سو روپۍ یو سیروم بازار کې مو په 1500 روپۍ په یو شفخانه کې تطبیقیږي، 1203 قلمه یو دوا اخیستل کېږي، مو په بازار کې شپږ قلمه په 1500 روپۍ اخیستل کېږي. ښاغلی مجروح، دغه نرخنامه چې تاسو وضع کړې ده او تاسو زوړنده کړې ده، هلته د دغه 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 معنویت او د دغه دغه خطوب او د دغه دغه ارزښت هلته چیرته ده؟ بله موضوع دا ده چې ښاغلی مجروح وایي چې په خصوصي سکتور کې ظرفیت د ادارې نشته تر څو دوی وکولی شي چې خپل ظرفیت مثلا پلانډ عمر کې دوی په پخو ودرېږي. نو چې ظرفیت نشته، دغه حد اقل معیارات د یو نهاد په څه معنا دي؟ زه څه وایم؟ زه وایم چې راځئ، وخت چې موږ یو په عنوان د یو طرحې، وخت چې موږ په عنوان د یو مسؤلیت، وخت چې موږ په عنوان د یو مقررې وضع کوو، لس مقررې به نه وضع کوو، یوه مقرره یو پلان به جوړو، اما په ټولو معنا سره به له هغې نه نظارت کوو، په ټولو معنا سره به موږ د هغې نه موږ کتنه کوو تر څو موږ وکولی شو چې واقعا په واقعي شکل سره موږ عرضه د خدماتو کړي. ښاغلی مجروح وایي چې تداوی په افغانستان کې ارزانه ده نسبت و نورو جو ته، او ظرفیت د اقتصادي د موږ د مشتریانو او د موږ د هیوادوالو ټیټ ده. دا څونه که خبر ده چې وخت یو قانون وضع کیږي، حتی آب و هوا مد نظر نیول کیږي، اما تاسو نرخونه ورکوي و خصوصي سکتور ته ظرفیت د اقتصادي د هیوادوال په پام کې نه نیول کیږي، پس ایجاد دغه سي خصوصي سکتور څه معنا لري؟ موږ باید تر ټولو اول په هر مورد کې ملي منافع ته موږ ژمن اوسېږو، تر څو وخت چې موږ په خصوصي سکتور کې هم موږ ګام پورته کوو، موږ باید خپل اقتصادي ظرفیت د ټولنې، موږ باید اقتصادي ظرفیت د موږ د هیوادوالو په ټولو معنا سره باید موږ په پام کې ونیسو چې موږ په کومو معیارو سره موږ کولی شو چې واقعا موږ خصوصي سکتور ته موږ رشد ورکړو، او دغه خصوصي سکتور باید دې وګرځي چې عرضه د خدماتو د موږ د ستونزو د حل حلوی، نه دا چې خدا نخواسته په دې معنی چې قیمتونه هلته لوړ دي، یو هیوادوال د موږ یو ځل ځي او دوم ځل بیا هغه ته نه ځي، او دی مجبوریږي چې د همدې کراچیوانۍ پیسې، د همدې ټکسیوانۍ پیسې، د همدې سړک جارو کولو پیسې، او د درې وخت نه ډوډۍ خوړلو پیسې موږ په جیب کې اچو، ټولوي، او موږ یو بهرني هیواد ته ځو تر څو موږ دغه ملي د خولو او د لاسو د تڼاکو سرمایه موږ باید په خپل هیواد کې موږ مصرف کړو تر څو د موږ اقتصادي حالت له دغه حالت نه ووځي او موږ د یو ښه بهبود خو حالت
ته مننه. ښاغلی زاهد، ښاغلی مجروح، ستاسو قوانین، طرحې، نرخنامې او دغه راز نور د معیارونو ټاکل څه ګټه کوي او څه معنا لري چې د افغانانو او بخصوص د هغو کسانو چې ستونزې لري، اقتصادي وضعیت ښه نه دی، د دوی ستونزې نه دي حل کړي، او لا نور هم دوی مجبور شوی دی چې د دغه ناروغي لپاره ډیر لوړ لګښت ورکړي.
مننه. افغان دا هر افغان د با کیفیت او وړیا روغتیایي خدمات او نور مربوطه دولتي ادارات پورې اړه خدمات لایق او دای او شاید باید خدمات باید وړاندې شي او د دې د ټول وطنوال انتقاد
مہربانی
پجرو سپتم توجہ د ما د ستونه تکلیف درلو تقریبا 2 3 میاشت خدل تک په د کابل په د ټول شفخانه وګرځدم هغه څه مې شو درته په اخري تحلیل کې ما ابن سینا چې معایناتو ما فعل اشتراک پاکستان ته بدون د ما نه کېدا او هغه پټه زما کې مشه لړ پاکستان ته حالت یو قصاب سره ول چې مخامخ شوم یې څلور لک روپۍ راکښ د مل او دوه شپې نه اضافه ستاد افغانستان کی دانش تشخیص واکسین بانے ہم دا تکلیف رکھیے کرنا قبر کی گی یا مریض دے جانا دیا واکسین پر بھار میاش کے لکش پاکستان تو بے ترا دی یا والم پیسے التا مصرفی دی التا ہم چور شہر وار دم رمائنا ترکی چ دوا نہ ایک دے گانا دے دوا نہ زیاد مائنا تر پیسے گی اس مجمع سوال دے مجرو سے نہ دلتا رشتا سے دلتا مرکز دے کنٹرول دے سرطان نرے آیا دلتا تاس واکسین کولے شی کولے شی ول دم رزر جواب اتول کی گی مریضان تا چغل لا چ پاکستان تا والتا ہم دے قصبان پگیر چ وات چ پاک صفائی واخ خطر کری کوي او دي کې پات کې د تل سبب ته وطن تر راځي
ډیر زيت مننه خغلی موسی
په افغانستان کې دا تشخيص کیږي کنه کیږي
ډیر مننه خغلی مجرو تاسو د خغلی موسی خبري واورې دي دوی سره د دوی په خبره قصابانو یعنی اماغه ډاکټرانو داسې چلند کړي او تاسو ته یو پوښتنه هم راځي کړه
مننه د خپل تیر خبرو په ادامه موږ دې ته ژمن یو دا زموږ مسولیت دی چې د منابعو په چوکاټ کې به کیفیت خدمات وړاندې کړو او د انتقاد اړخ ته وګورو تر ټولو نه په دې وطن کې انتقاد زیات خو د اداري فساد کمیسیون باندې دی چې دا زموږ ملګری په نمایندګۍ خبرې کوي نو هغه د روغتیا وزارت خدمات به شه محترم ادارې سره نه مقایسه کوم په هر صورت شاید چې دوی ورته اشاره وکړ د اوسې برداشت ما د خبرو نه هغه دا دی چې په خصوصي سکتور کې موږ د فوق تخصصي یا مدرن روغتونو جوړولو لپاره اداري ظرفیت اړین اداري ظرفیت تر اوسه نه لرو په افغانستان کې متاسفانه د دومره کلو کې دومره د بشري منابعو په انکشاف کې ډېر سطحي برخورد شوی دی مثلا موږ د هاسپټل مینجمنت یا د روغتونو د مدیریت لپاره نن زموږ اولین دوره وه چې موږ په وزارت کې برنامه درلود چې د اروپا د اتحادیې په لګښت دوی بندیا تاسو ول کیږي او دا ستونزه هم دولتي روغتونو کې موجود ده ته اوس هم تاسو فانه ته پالیسی پر دی چې هر څوک چې په کلینیکي بخش کې لایق او هغه به د روغتون مسول وي چې دا متاسفانه هیڅ مسؤلیت نه درلو او په خصوصي سکتور کې مشکل خصوصي مارکیټ کې هم دا مشکل سره مواجه دوه برخه چې دا ورو ورته اشاره وکړ تر ټولو زیات انتقاد هم هغه باندې کیږي هغه فوق تخصصي روغتیايي خدمات وړاندې کول دي زمون اکثر وطنوال چې د هوات نه بهر دي د درملنې لپاره یو لوی لامل یې دا دی چې مثلا د سرطان د درملنې لپاره د هغه خپل تخصصي نشته یا د زړه عملیاتونو لپاره یا نور د سي مشابه روغتیایي خدمات اقدام چې وزارت کړی هغه دا دی چې دولت په چوکاټ کې دی لپاره هغه چې ما مخکې تاسو ته یاد کړ دا یو د صحت اقتصاد یو علم ده چې هر ملګری یا هر زموږ وطنوال د بحث حق لري او منتاز دي د بحث هغه اخلاقیات یا د علمي معیارات مقایسې په ترڅ کې معلوميږي خو خصوصي سکتور په پنځلس کال کې د دې توان یې نه درلود چې دلته یو مدرن
سي پختون چې د زړه عملیاتونو د سرطان د درملو لپاره خدمات وړاندې کیږي او دې ته تر دې نه هم وزارت توجیه نه لري چې صبر کی تو دا ظرفیت خصوصي سکتور کې ایجاد کار چې موږ کړی دا چې په کابل کې د جناح روغتون چې د پښتنیانو په مرسته جوړیږي موږ د هغه د افغانستان ملي سرطان مرکز په نظر کې نیولی چې انشاءالله به جوړ شي په کابل کې به بل روغتون د کویت او په مالي مرسته به جوړ شي چې هغه د زړه عملیاتونو دپاره به وي د هغې تر څنګ موږ مثلا په جلال آباد کې د پښتورګي مدر فوق تخصصي روغتون مو جوړ کړی په کابل کې شیخ زاید روغتون مو افتتاح کړی چې د جراحي د اعصابو جراحي مدرن روغتون دی د لوی ستونزې چې په افغانستان کې شته هغه د بشري منابعو نشتون دی موږ تر اوسه یا هغه لازم د فوق تخصصي ظرفیتونه په افغانستان کې په هغه کچه نه لرو چې داخلي مارکیټ هغه باندې مشغول سي او خصوصي سکتور دا هغه په استفاده سره اوس کولای شي روغتیایي خدمات وړاندې کړي دا ځواب مې د ملګري چې د محترم ملګري چې د غزنی زنګ والے او پاکستان کې درملنه د پارک له
لوګر موسی
لوګر بشره ته ګولې چې زره کومې خام خدمات وړاندې کړي سکتور خصوصي از دې وزارت ساتمه یک بودوزی پویا او فعال سکتور صحت است در کنار چې زره در اول هم اشاره کردم سکتور خصوصي مو یک سکتور نوپاه است در پهلویش ظرفیت نظارتی وزارت صحت عامه در گذشته به او توجه آنچنان نشده برخوردهای نظارتی که صورت گرفته چیزی که قابل اعتراف است این که سیستماتیک نبوده و به صورت مقطعی بوده مثالش را برتان ذکر کردم ما سه نظارت کلی را که به تحت رهبری مستقیم وزیر صحت عامه یا معین وزارت صحت عامه داشتیم بازدیدش نشان میده که در قسمت زیاد انتقاد مردم ما مخصوصا در بحث چند نکته بحث اخلاق طبابت بحث زیرساخت شفاخانه خصوصی و کنترل نرخ دوا چیزی را که برادر هم پیشتر اشاره کرد بحث نرخ دوا تنها در بحث داخل شفاخانه خصوصی نیست در تمام مارکت دوا مشکل بسیار کلان مواجه هستیم ولی خوبیش در ایست که وزارت صحت عامه مشکل درک کرده و مشکل معترف هست و در پهلویش ما طرح داریم چیزی را که 10 روز قبل اعلان کردیم طرح ایجاد دواخانه زنجیره‌ای است یکی از راهای کلیدی است که میتونه در قسمت مدیریت بهتر سکتور دوایی ما را کمک
کنه. بسیار تشکر. یک شنونده داریم از ولایت نیمروز آجی غلام سخی. بفرمایید.
نیمروز است. ما با پس چیز به حساب اداری 13 ورق ما سر به بند ما 37 سال در افغانستان بند کار کردن سرم کنم زمین سیزده ورق دنیده ی عریضه ما به پسر اداری اتصاید میره بند امر رئیس جمهور گیستم امر عبدالله عبدالله گیستم اما یک کسی پلسان نمی کنه خود مامان با خانه خود دنبال است اگر یک نسی بکنه می کنی اما بای خود کسی بکنه در تیر
بسیار تشکر حاجی صاحب ما شماره شما را یادداشت کردیم بعد از برنامه تماس میگیریم ان شاء الله جزئیات ایجاد زاهد صاحب تشریف دارن با شما به تماس میشیم و موضوع شما را میگیریم
ډیر زیات مننه ډیر مننه خغلی مجو خغلی زید رئیس تاسو ته د مجو صاحب خبر تاسو ورید خوب کوم چې ځنګړی ویل هغه دا چې ستاسو ادارې ته اشاره وکړل چې دوی زیاتره د فساد زیږنده دغه خپل اداره ده او بل داسې تر ټولو نه مهمه
فساد زیږنده نه
د مهرباني
خلک انتقاد ته وګورو ټول ادارات
ټول ادارات نو خو یعنی دوی هغه تر څه زیات مسولیت تاسو سره ګرځي خغلی زاهد چې د فساد په برخه کې
انتقاد ټول ادارات
باندې نه د فساد په برخه کې تاسو د مخکې خبرو پر اساس باندې د فساد په برخه کې ډېر انتقاد د زاهد صاحب د ادارې ته ده کنه
د خدمات او وړاندې کولو په برخه کې د هر ادارې د وزیر علیه پر اساس کوګورو د خلکو انتقاد ټول ادارات
باندې او د
اداره مستثنا نه ده
بله بله او د ستاسو د ادارې فعالیتونه د عامه روغتیا وزارت سره رئیس د پرتلې وړ یا د مقایسه وړ نه دي نو تاسو د دې خبرو په جواب کې مطمئنن داسې موارد لري چې د عام روغتیا وزارت په اړه باندې تاسو ته شکایتونه شوي یا د خصوصي روغتونونو په اړه باندې یا تاسو هم څه موندنې لري چې وکولای شي خغلی مجرو ته جواب ورکړي
مننه پرختیا هم مجرور سویل چې انتقاد دې موږ په ادارې باندې ده موږ هم وایو چې کوم کارونه تر اوسه پورې ترسره شوي دي کوم صلاحیت چې دې ادارې ته ورکړل شوی دی کوم استخدام تر اوسه پورې کوم پرسنل د ادارې لري دا جواب دی نه ده چې په ټوله معنا سره وکولی شي د دومره یو ستونزمن او دومره یو غټ کار ته دوی لاس ورکړي او بالاخره دغه فساد له منځه یوسي او یا هم د دې کچه ټیټه کړي رزم دې ته چې که موږ دا وایو چې انتقاد موږ منو باید ټول باید موږ انتقاد باید ومنو سوال دلته مطرح کیږي چې ښاغلی طلای سه وخت موږ انتقاد کو په یو موضوع باندې نو وپوهیدا چې په کوم وخت کې د اداري فساد عمل ترسره کیږي او یا دغه څوک دغه عمل کوي طبیعي خبر ده په هغه مواردو کې یا په هغه مسؤلیتو کې چې قانون نه تطبیقیږي او د خپلو کړنو نه جدي نظارت نه وي په هماغه وخت کې فساد یا د فساد کړنې ترسره کیږي تاسو وګورئ شکایتونه ستونزې په هر اړخ کې سته لکه څنګه چې ښاغلی مجروح صاحب ویلی چې په مختلفو ادارو باندې که د منګه اداره ده یا مثلا که د روغتیا د عامې روغتیا وزارت ده یا مثلا که هر دا انتقادونه سته خو زه بیا هم وایم چې په هغه وخت کې ډېر موارد د فساد د رامنځته کیږي چې قانون تطبیق نه سي د خپلو کړنو نه نظارت نه وي او منګه په جدیت سره خپل ساحه د کاری کې منګه برخورد نه کړی او هر هغه څه چې منګه تر وایو د هغه منګه په ټوله معنا سره منګه عمل نه کو راځو د کړنو پیسې زه د بیا وایم دا وایم چې د اداري فساد سره مبارزې عالی ادارې په کوم صلاحیت چې لري کړنې ډېرې پورته دي منګه تقریبا د شپږ زرو نه زیات شکایتونه منګه اخیستی دي تنها او تنها زه درته ویل چې منګه د روغتیا وزارت نه تقریبا ولس مورد شکایت نه د منګه یو ریاست اخیستی دي په مختلفو برخو کې او همدارنګه د منګه یو بل ریاست په نامه د ریاست چې هغوی د ابتدایي بررسي کوي چې بالاخره تحقیق لپاره ده مطابق د 114 ماده د قانون اساسي د افغانستان هغه ځي لوی څارنوالي ته منګه په مختلفو مواردو کې د عام روغتیا په وزارت کې موږ بررسیګانې یا هغه ابتدایي بررسي موږ ترسره کړې دي بلاخره چې موږ دا لیګلی دي د عام روغتیا محترم وزارت زه بیا هم دا وایم چې موږ دوه نوو مشکلات لرو یو هغه مشکل ده چې هغه لنډمهاله دي چې موږ یې په ډېره اسانه توګه موږ کولو چې د هغې مخه ونیسو د مثال په ډول
ډېر په لنډه توګه
بلې د مثال په ډول کومنګ د یو اداره ولرو چې د ادارې پرسنل شل نفر یا مثلا د ساحه د کاری څو شوبې په دې کې تخلفات یا نقض د قوانینو ده خو موږ د دې لپاره یو منظم تشکیل هم لرو موږ د دې لپاره قانوني واکونه او صلاحیتونه هم لرو که چیرې په دغه ساحه کې موږ په جدیت سره قانون موږ تطبیق کړو او د خپلو شل نفرو پرسنل نه موږ نظارت وکړو او موږ د دې د کړنو با خبر اوسو طبیعي خبره ده د فساد کچه بل ته ډیره ټیټي اما یو داسې سر تاثری و ستونزه ده په هیواد کې چې هغه د اداري فساد شتون ده بدون د ټولو مسؤلینو د کومک او مرستې نه علاوه د هیوادوالو د کومک او د مرستې نه علاوه دا به ډېره ستونزمنه وي چې د اداري فساد په وړاندې په کلکه مبارزه
ډېره زیاته مننه ښاغلی مجو د یوې وروستۍ پوښتنې په توګه چې په لنډه توګه تاسو موږ ته ځواب راکوي د عامې روغتیا د یو مسؤول په توګه نه بلکې د یو عام افغان په توګه چې تاسو خدای دې نه کړي خو د خپل یو ناروغ درملنه کړې وي تاسو د افغانستان د صحي خدماتو څخه راضی یاست
مننه د افغانستان روغتیایي سیستم او صحي خدماتو په اړه ستونزې مارنه دي کړې یو هغه دا دی چې هغه لازمه اخلاقي او عاطفي معیارات چې یو د ټولنې غړي د یو ډاکټر څخه توقع لري او مخکې د مخکنی تجربه لري هغه څنګه دا غیر برخمن کیږي نه او غړي یو ناروغ وګوري پردینه تر هغه نه زیات چې د عملیات کیفیت څومره دی یا د دوا یا د روغتون هغه برخورد د دوی د روابط او د ارزیابي کیفیت تعین دی
دغه موضوع
د اکاډمیک اخلاق په افغانستان کې تر اوسه بنیادی شوی نه دغه په دې معنی چې د یو ډاکټر
کور مودن
لابراتوار تشخیص
او خدمات
ترمنځ غو لازم ارتباط موجود نه دی.
ډیر زیاته مننه کور مودن لدی چې په خبرونه کې مګډون کړل لتا سودرنه اوریدونکو هم ډیر زیاته مننه او له ګرانو ملما څخه هم مننه. د راتلونکو اونې خبرونه ګمرکاتو ته ځنګړې شوی تاسو کول شئ لمو سره اړیکه ونیسئ خپل وسونځي او پښتنې لمو سره شریک کړئ. تر راتلونکو خبرونه الله مومل.